السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن سه شنبه د خبرګولي شلم نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د سمو او ناسمو معلوماتو ترمنځ څه ډول توپیر کولای سو؟ د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
دا پاکستان د پوز لوی درستیز کمر جاوید باجوا نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 21,495 ته رسیدلی دی، خو کیدای شي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. او وینزویلا له ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو یوه بله جوپه ترلاسه کړې. دا پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا نن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته د پاکستان د پوز لوی درستیز سره د ولسمشر لیدنه تایید کړه، خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا لیدنه تایید کړې او پر خپله فیسبوک پاڼه یې د دې لیدنې یو عکس خپور کړی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې وي. زلمی خلیلزاد لا هم په سیمه کې دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایلې هڅه کوي. په دې خبرو کې د پاکستان رول او همکاري مهمه بلل کېږي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 21,495 کسانو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه دوی د کرونا له کبله 304 تنه مړینې ثبت کړې دي. له دې سره په یو وخت عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د معایناتو ترسره کول کم شوي. د وسایلو کمی او په کرونا وایرس د لابراتوارونو د کارکوونکو اخته کېدل د دې کمی علتونه بلل شوي. دا چې ګڼ خلک د کرونا معایناتو ته لاسرسی نه لري، نو د کرونا ګڼ ناروغان په افغانستان کې شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته ورځي او ګمان کېږي چې په افغانستان کې به پر کرونا د اخته او له دې کبله د مړو شمیر تر هغې څو چنده لوړ وي چې د روغتیا وزارت په رسمي شمیرو کې څرګندېږي. ریپورټونه وایي په لوګر کې د ملي شورا یو پخوانی سناتور وژل شوی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي پخوانی سناتور عبدالولي احمدزی نن سهار د چونړۍ په سیمه کې وسلوالو لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وژلی دی.
تېر ورځ سناتور عبدالولي احمدزی د خپلې خور له جنازې سره مرکز ته اړوند د چونۍ کلي ته تللی و چې جنازې نه وروسته ماخوستن مهال 9 بجې له کوره د وسلوالو له لوري ویستل کېږي او سهار مهال شهادت رسېدلی.
دا د لوګر د والی د ویان دیدار احمد لونګ څرګندونه وی، هغه په دې اړه له ډیر زیات جزئیات ورنکړل. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویل سناتور احمد زید پخانی ولسمشر د ولسمشرۍ پر مهال په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازي و. تر اوسه چا د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د غوربند درې په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنیه قمندان هارون مبارز نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه. وی ویل امنیتي ځواکونو د حمله تیره شپه ناوخته په شا وتنبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات او وخت دي. بلخوا د کاپیسا ولایت پولیس وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو غړی نیولی دی. د کاپیسا امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د یو وسلوال طالب د کوبند ولسوالۍ په درنامه سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. تاسو د مغغله ازادي راډیو نه اورئ. وینزویلا له ایران څخه د هوایی کارګو له لارې د مرستو بله جوپه ترلاسه کړې ده. د ایران او د جنوبي امریکا د دې هیواد ترمنځ چې دواړه د امریکا د متحده ایالاتو له بندیزونو سره مخ دي، د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه بله نښه ګڼل کېږي. وینزویلا د پلان وزیر ریکارډو مینندز وایي په دې الوتنه کې د کووید 19 وایرس د معایناتو کیټونه او د دې وایرس د ناروغانو لپاره نور طبي لوازم شامل دي. مینندز زیاته کړې ولسمشر نیکولاس ماډورو به په نږدې راتلونکي کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد څخه به د هغو بشري مرستو او تیلو مننه وکړي چې په وروستیو کې وینزویلا ته استولي. ماډورو لا دمخه ایران ته د سفر هوډ څرګند کړی دی. وروسته له هغې چې واشنګټن د واک څخه د ماډورو د لرې کولو لپاره پر وینزویلا د پراخو بندیزونو یو پروګرام رامنځته کړ، ایران د دې هیواد په مهم متحد بدل شوی. او شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن سه شنبه رپورټ ورکړ چې پینګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرخې وتړي. پینګیانګ واخ کړی چې سویل د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو واستول ونه دري، نو د دې اړیکو درولو ته به دوام ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبري پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې پورته کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ملي مصالحې له دفتر او ولسي جرګې غړیو سره مو خبرې کړې دي.
نماند وزیران نه خپل موقف نه استفاده هم ونه کی او دولتي خاناتو نه باید کار دي وکیلانو په نیز ځوان نخلي.
په دې اړه څېړنې خپریږي چې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار د سولې پر خبرو څومره اغیز کولای شي.
د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو تل ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمينه برابره ده او هر څه ژر باید د خبري پیل سي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي د افغانستان حکومت لخپل اړخه د دې مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي په تمه دی چې طالبان د سولې لپاره له برابر سوي وضعیته په ګټې د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. امید زهرمل نور حال راکوي.
د افغانستان حکومت د درې زره طالب بندیانو آزادۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید له قاعدو شرطه پرته پیل شي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د سیشن بپورس په کابل کې وی خبري ونډې ته وویل د افغانستان حکومت د دې مذاکراتو لپاره چمتو دی او په دې برخه کې باید نور ځنډ رانه شي. خغلی فیصل زیاته کړه د افغانستان حکومت په تمه دی چې طالبان د سولې د خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي.
د سولې پروسه تر مختګ لپاره بل مهم بحث د مخامخ خبرو بدون لقید او شرط او بدون لزم د پیل دی. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم. یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبان از ادرس خود در این بخش مشخصا اقدامات داشته باشند تا این پروسه به پیش بره.
د ملي امنیت شورا دفتر ویان زیاتوی د طالبانو درې زره بندیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي، خو طالبانو بیا یوازې د حکومت 202 تنه پریخي چې خپل کورونو ته ستانه شي. د له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله نور هم راکم کړي او ټول حکومت او ملکی زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې نه مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره چمتو دی. خغلی عبدالله د دوشنبه پورز د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په یوې غونډه کې وویل حکومت به د سولې د راتلو لپاره له هیڅ یو کار ډډه ونه کړي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د طالبانو هیله لري چې له وخت په ګټې د سولې لپاره له چمتو شوي وضعیت ګټه واخلي. په ورته وخت کې سیاسي فعال شهزاده مسعود وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده، او په دې برخه کې د هیڅ سوي ډلې لخوا نه باید کومه بهانه وشي. طالبانو تر اوسه د سولې خبرو د پیل اړوند خپله تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي چې د زندانیانو ازادي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یوه اساسي موضوع ده. خو د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا هیله مند دی چې د سولې خبرو تر پیل پورې به د خوشي شویو زندانیانو شمېر بشپړ شي، او یا به هم داسې حد ته ورسېږي چې دواړو لوریو ته به د منلو وړ وي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده، او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. په داسې وخت کې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې سوي دي، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغان ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د ښاغلي ستولتنبرګ دا ژمنه به د سولې په خبرو څه اغېز وکړي؟ په تېره بیا چې طالبان او د سیمې یو شمېر هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ګار کوي. احمد شیبر پر دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده، او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له لوري د افغان ځواکونو د روزنې ادامه به د سولې پر خبرو منفي تاثیر ونه کړي. ښاغلی آزاد په ځواب کې داسې وویل:
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده. ان که سبا طالبان هم راځي او د افغان ځواکونو په لیک کې ځای پر ځای کیږي، دوی هم تخنیکی او مسلکي روزنې ته اړتیا لري، او د نړۍ ډیری پرمختللي هیوادونه هان هغه چې په جګړه کې هم نه دي، د دوی ځواکونه ګډ تمرینات او روزنه کوي. یعنی د سولې خبرې د نړیوالو لخوا د طالبانو سره مستقیمه جګړه او یوازې روزنه دا درې شیان مطلقا فرق لري، او دا زه فکر نه کوم چې پر سوله دې اغیز ولري.
آزاد صاحب، د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ ویل چې د افغان ځواکونو روزنه مو په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده، چې دا ځواکونه له ترهګرو سره د دفاع وینا د مبارزې توان لري. دا خبره د دوحې د سولې د تړون له دې پریکړې سره په ټکر کې نه ده چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې تر هغه به نه پریشتي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې د دوه د سولې د تړون په پریکړه کې د متحده ایالاتونو اصلي شرط دا دی چې طالبان به په راتلونکي کې بیرته په یوې داسې ترهګرې ډلې نه بدلیږي چې د امریکا او د دوی متحدینو ته د ګواښ وي. او بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه همدا افغان ځواکونه دي، او فکر نه کوم چې په هیڅ وجه د نړیوال او افغان ملت دا لاسته راوړنه له لاسه ورکړي. او که چیرې داسې کیږي، بیا نو هغه د طالبانو سره سوله نه، بلکې هر څه هغو ته سپارل دي چې دا خطر بهرنیان په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه په ایډز عنوان ونه مني.
په افغان سوله کې تل دا خبره کیږي او ټینګار کیږي چې د سیمې اجماع مهمه ده. د سیمې یو شمېر هیوادونه تقریبا ښکاره وایي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووسی. دغه اندېښنې ته به څرنګه کتل کیږي که چیرته ناټو ځواکونه
د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، روسیا او چین نه یوازې دا غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي، بلکې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې یوازې د سیمې د همدې هیوادونو سیاسي، اقتصادي او نظامي ګټې خوندي وي، او دا بیا غرب ته یو ستر ګواښ کېدلی شي. اوس که چیرې د ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي، نو دا هیوادونه به هڅه کوي چې په افغانستان کې په یوه نه یوه نوم جګړه ادامه ومومي. خو که چیرې بهرنیان په بشپړ توګه له افغانستان ووځي، ان د روزنې ماموریت هم نه ترسره کوي، نو بیا یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ د ستر ګواښ سره مخ کېدای شي، او دې ټکي ته به هرو مرو نړیوال متوجه وي.
تاسی د پوهنتون د استاد نجیب آزاد ژغ واورید چې د افغانستان د سولې په اړه خپلې څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو چې د افغانستان له ولایتونو څخه ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیلو نرخونه ټیټ سوي خو د وسایطو کرایې نورې هم لوړې سوي دي. دوی وایي پخوا له جلال آباد څخه اسدآباد ته 300 پاکستاني روپۍ کرایه وه، خو اوس له 180 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو رسیږي. د دوی په خبره چې هغه مهال د یو لیټر پټرولو قیمت شاوخوا 70 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت د 150 او 150 افغانیو ترمنځ دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د ترانسپورتي وسایطو خاوندان په خپله خوښه کرایې لوړوي. د دوی په خبره چې پخوا د جلال آباد او اسدآباد ترمنځ په کورولاو ټوډي موټرو کې 300 پاکستاني روپۍ کرایه وه، هغه مهال د یو لیټر پټرولو قیمت شاوخوا 70 افغانۍ و، خو اوس چې د پټرولو پی لیټر قیمت 40 افغانۍ دی کرایې هم زیاتې کړې دي. دا اسدآباد اوسیدونکی حاجی فقیر الله
اوس چې دا د کرولا کرای چې دا 130 افغانۍ داسې ده، او مخکې چې وي 300 کلدارې وي 150 افغانۍ بیاستلې کرا چې دا را کم شي، لکه تیل ارزان شوي دي 15 افغانۍ دي، ګیس هم دغسې ارزان شوی دی، نو نیم په نیمه فرق راغلی لکه په تیلو په ګیس کې لکه ارزان شوي دي، او کراګانې چې دي لکه نور هم زیاتې واشوي.
دوی وایي کله چې تیل یوه افغانۍ ګران شي نو موټر چلوونکي بیا په هماغه ورځ 50 افغانۍ کرایه لوړه کړي. اوس چې تیل نیم په نیم ارزانه شوي، د کرایو د ټیټېدو پر ځای نورې هم لوړې شوي دي. د کرالي اوسیدونکی صادق الله
دې سرزانه دی، د ټول ارزانه دي، کرایي ډرایورانو په ورس باندې زیاته کړې ده، نو دا ظلم دی، او دا خلک باید دا ظلم او ناجیز ونه کړي، او کرایي دوی باید راکم شي. په دواړو حالاتو کې کله چې تیل ګران شي بیا دوی کرایي نور هم ځکه کې، خو هغه خپل معمول او اندازې نه هم دوی پسې واړی، خلکو ته ډېر مشکل دی. ده
د تیلو پلورونکي وایي د قرنطین پیل سره سم د پټرولو، ډیزلو او ګازو نرخونه په بېساري ډول راپریوتي دي، نو لازمه ده چې د وسایطو خاوندان هم خپلې کرایې راټیټې کړي. د ډنډونو سیمه کې د الفتح د تیلو پمپ مالک فتح الله وایي
کرونا مرستیان درې میاشتې مخکې د تیلو نرخونه پټرول پی لیټر 45 افغانۍ و، ګاز 50 افغانۍ و، اوس چې د کرونا مرستې راغلې نو دې سره ریټونو ډېر کموالی کړی. پی لیټر پټرول 15 افغانۍ دي، 10 روپۍ لیټر ارزانه شوی دی، او ګاز چې دی اوس 17 افغانۍ دی، 12 افغانۍ پی لیټر کیلو ارزانه شوی دی.
موټر چلوونکي بیا وایي تیل ارزانه شوي، خو ورسره د موټرو پرزې او نور روغنیات ګران شوي، نو ځکه کرایه نه دره ټیټه کړي. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلوونکي رحمت الله وایي
روغانیت ګران شوي، موبلم ګران دي، درواخ لار څه ګران دي، سکرپاټ ګران دی، صرف یو په تیل خو نه کېږي چې تیل ارزانه دي، دا ډېر وایي، ټوپ وایي، سکرپاټ وایي، سامان وایي، که نه نو ورته انجن کمزوری کوي، نو یو شی خو نه دی که نه.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تیل ارزانه شوي خو کرایې نه دي راټیټې شوي. دوی کوښښ کوي چې موټر چلوونکو ته د کرایو نوې لایحه برابره کړي. په کونړ کې د ترانسپورت رئیس حاجی میرازم خان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه کرایه چې هغه تکسیز که هیئت چې تعین کړي ده، نو اوس کرایه په هماغه حساب چلیږي، خو انشاءالله ډېره زر ده چې په دغې کې به مونږ پروګرام را جوړوو، مونږ به دغې د کمبود پر هغه به یو دغه کوو چې تیل د 50 نه تر 50 پورې نظمنګ کرایه 120 د کرولا ده، 140 د سراچی ده، او 140 د مارسیډیز هم ده.
خلک وای په افغانستان کې ډېرې سوداګر او موټر چلوونکي تل هڅه کوي چې د خلکو له مجبوریتونو ګټه پورته کړي، او په خپل خوخه د اړینو توکو نرخونه او د موټرو کرایه لوړې کړي، او دا هغه خپل سری دی چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوري. د محدودیتونو بیا ځل وزکېدو په اړه یو بل راپور لرو. د بلخ د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا وایرس تخپرېدو او له امله یې د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د مختلفو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا وایرس شیوع او د محدودیتونو د بیا ځل وزکېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بای هم لوړی کړی دی. مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
تیر یکشنبه بلخ ولایت د کرونا ویروس د چټک خپرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کرونا ویروس د چټک خپرېدا مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کرونا ویروس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي. نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله وزیر شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامۍ همداسې دوام وکړي د کرونا ویروس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل جلسه نیول کېږي، کمیسیون او همدارنګه رؤساو سره مشورې کېږي په دې باب چې د کرونا ویروس سعودي او نوزیلي خپرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وجه کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې، بلکې ترڅنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. په غزنی ولایت کې شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرنی د کولالۍ صنعت له رکود سره مخامخ کړی دی. دوی وایي پخوا کولالي لوښو ډیر پیرونکي درلودل، خو په اوسنی وخت کې د چینایي او پاکستانی پلاستیکي او وسپنیزو لوښو استعمال کاروبار ورخراب کړی دی. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې ورسره دغو کولالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. حبیب الرحمن تاثیر نور حال وړاندې کوي.
جګړو، نامنیو او له بهر څخه راوارېدونکو پلاستیکي او وسپنیزو لوښو په غزنی کې د کلالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی.
اخزری منګای منګوټای خوري اخدای دا منګای منګوټای.
عبدالولی او له هغه کلالانو څخه دی چې د غزنی ښار د دوهمې ناحیې په کلالۍ سب سیمه کې خټینه وطني لوښي پلوري. دی وایي دلته پخوا به کلالۍ لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسنی وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار ور خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کلالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټي خاورین لوښي جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کېږي. کاروبار هم کم سوی، هغه کسان چې دغه کاروبار به یې زیات کاوه هغه سپینجرې سوي مړه سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزلي، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده کړې. عبدالباری هم کلال دی، دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښي له روغتیایي ګټې سربیره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوښي وپیرو او د دغه صنعت له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته وسي.
ولا اوس خرڅېدنې کم سوی په دې خاطر چې خلک اوس توجه نه کوي دا شیانو ته. موږ له دولت دغه ولو چې خلکو ته باید توجه ورکړي، د صنایع دستي رشد وکړي، د دې مملکت یو طبقه خلک په دې باندې یو لکمه ډوډۍ روزي پیدا کوي کنه.
او یا کلن عبدالجبار له دې دکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمېر خټین لوښي اخیستي. دی وایي په دغه لوښو کې خوراک څښاک سخت خوند کوي. خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي. خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې ښه دی. دا د پلار نیکه لوښي دي. تاسو به لیدلي وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبه څښي، هغه شی پاکې او سړې اوبه وي. شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوي وي، نه کوم زیان لري او نه هم یخی ورچوو. خو په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمي بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کلالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه کلالان ورسره اړیکه ونیسي، دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي. بل لور ته بیا کلالان د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي. په غزنی کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د تیف له نظره نسبت پرزی لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده، ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي. پرزی لوښي بعضې ویروسي امراض، بعضې انتاني امراض، بعضې ساري امراض که په صحیح توګه سره بیبیته پاک نه شي، تعقیب نه شي، زیاپونی نه شي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي.
د غزنی ښار شمال لور ته په لس کیلومتری کې د کلالانو کلی چې اوسېدونکي له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو، اوس په کې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاتې دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ شوي دغه لوښي غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خپرونه اوري. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته ورځو. په نړۍ کې د کورونا ویروس د راپورته کېدو شپږ میاشتې وسوې. په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره سوه چې ناسم بلل کېږي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزې بوخته ده، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پیش کړی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور حال راکوي.
د کارنیګی میلن امریکایي پوهنتون د څېړونکو یوه ډله وایي په نړۍ کې د کورونا ویروس په تړاو تر سلو ډېر ناسم معلومات خپره سوي دي. دغې ډلې چې پر آنلاین چینلونو د ناسمو معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي، په دې وروستیو کې د ناسمو معلوماتو لږ تر لږه درې کټګورۍ پیژندلې دي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې او درملنه، په خپله د ویروس خاصیت او هم هغه فرضیې چې ګواکې دا ویروس به شایي د یوې بیولوژیکي وسلې په توګه کارول سوي وي. د کارنیګی میلن پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې د سافټویر د تحقیقاتو یوه پروفیسوره کاتلین کیرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي، د پوهنتون پر ویب سایټ په دې اړه وضاحت ورکړی او وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي او تر ډېره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپرېږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل. دا څېړنه ښیي د کووید 19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډېره په آنلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره شول. بیر د کورونا ویروس درملنه نه کوي او نه هم اوژه او یا په سوپ کې د مرچکو ور زیاتول د دې ویروس د له منځه وړلو لپاره ګټور نه دي. د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو مخه نسی نیولی. د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خپرېږي تزریقول مرګونی دي. ډېری حکومتونو، روغتیایي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خپرېدو لپاره ویبسایټونه جوړ کړل. د برازیل چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی، د روغتیا وزارت د ټولنې ټولنیز رسنیو کارونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړي چې دوی په انلاین ډول ترلاسه کړي، خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي. د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیې او چین د کووید 19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولی سي کورونا ویروس تداوي کړي او یا دا چې اوژه په دې برخه کې مرسته کولی سي. خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم شته، لکه دا چې سګریټس کول د کووید 19 خطر ډېرولی سي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې هغه نظریې رد کړي چې د الکول څښل د کووید 19 مخنیوی کوي، یا دا چې د لسو ثانیو لپاره د سا بندول دا ثابتوي چې څوک په دې ناروغۍ نه دی اخته سوی، او یا دا چې په بدن کې د لوړې یا ټیټې درجې حرارت دغه ناروغي تداوي کوي او یا یې مخنیوی کوي. د کارنګي ملن پوهنتون یا د تحقیقاتي ډلوي د هر بحران پر مهال د ناسمو معلوماتو خپرېدل کېدای سي د هغې د بیا خورېدو سبب سي. دوی تر ډېره د دې اقداماتو په برخه کې حکومتونو ته اشاره کوي چې د مشرانو څرګندونې یې پر وګړو اغېز لري. د مثال په ډول که د یوې درملنې وړاندیز د ټولنې د ځینو کسانو لخوا رد او خندونکي وبلل سي، خو ځینې نورې بیا مني او تطبیق کوي. د همدې معلوماتو لویې اغېزې څه دي؟ په مسکو کې یوه وروستۍ ټول پوښتنه ښیي چې د روسیې په هرو څلورو وګړو کې یو یې باور نه لري چې د کرونا ویروس وبا په رښتیا سته. په امریکا متحده ایالاتو کې یوې سروې ښودلی چې 10% امریکایان په دې باور دي چې ښایي د کرونا ویروس په یوه لابراتوار کې جوړ سوی وي، او دا د هغه څه سره توپیر لري چې ژنیتیکي کارپوهانو چې د دې ویروس د منشې په اړه مطالعه کوي موندلې دي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د خبرونه نیمای تر رسیدلی په کابل کې څلور نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د سرپرست
دا پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوانن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نورو ګډو مسلو بحث شوی دی. دا پروان چارواکی وی دا دی ولایت د غربندری په شنوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه شوې دي، یو پولیس وشل شوی. په لوګر کې بیا د ملي شورا یو پخنه سناتور عبدالولی احمدزی ننصار د نصرګندو کسانو لخوا وشل شوی دی. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو. شمالي کوریا وایي چې له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن رپورټ ورکړ چې پینګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. او د وینزویلا چارواکو ویلي چې د ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو وجو په ترلاسه کړي. دا د ایران او جنوبي کوریا وبخیدا د ایران او جنوبي امریکا د دې هیواد ترمنځ چې دواړه د امریکا د بندیزونو سره مخ دي د اړیکو د پیاوړي کېدو یو نښه ګڼل کېږي.
تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند پناوړه توګه د دندو ترلاسه کول او وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتېدو ته مخنیوي او له ولسی جرګې څخه د رای اخستلو په بدل کې د فساد په اړه خپل اندیشنې له ولسمشر سره په کتنه کې مطرح کړي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي ولسمشر هم دا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پو او متخصصو کادرونو ته رای ورکړي. په دې اړه امید زهیرمل راپور جوړ کړی دی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې